آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شهید شمشیره په زیارت کې د یوې ځوانې ښځې د وژلو او سوځولو په پیښه کې د لاس درلودلو په تور شپږ سوه لږ کسان نیولي دي. بوکو حرام په نایجیریا کې د جمهوري ریاست انتخاباتو په لومړۍ ورځ څلېرویشت کسان ووژل او د سوریې د رژیم مخالفو وسلوالو جنګیالو له حکومتي قواو نه د ادلیب ښار نیولی دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د مارچ 28 ده. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجو سره برابرېږي. له خبرونو وروسته به د افغانستان، یمن او ایران په باب د امریکا د خبریالانو رپورټونه واورئ، خو لومړی به طاهر اڅکزی تاسو ته د سات خبرونه ولولي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې شپږ څلوېښت کسه د فرخوندې د قتل په تور نیول سوي دي. د هغوی دوسیې پرون د شنبې په ورځ په رسمي ډول څارنوالي ته ورسېدې او د تحقیق هیئت ورته وټاکل سو. د لوی څارنوالي ویاند عبدالبصیر عزیزي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وژل سوي فرخوندې په قضیه کې شپږ څلوېښت کسه تورن دي، نونس پکې د کورنیو چارو د وزارت منصوبین او اووه ویشت تنه نور ملکي خلک دي. فرخونده د تیر شمسی کال په اخیر کې په کابل کې د شاید شمشیره په زیارت کې هغه محل په وهلو ډبولو کې ووجل سو او مړی ته اور واچول سو چې د زیارت یو مجاور د قران کریم د سوځولو تور پر ولګاوه. لوی څارنوالي وایي چې دا دوسیه به د موجوده قوانینو په اساس په جدیت تعقیب کړي. په نایجیریا کې په ملي انتخاباتو په نایجیریا کې به ملي انتخابات دوهمې ورځې ته وځنډول سي، ځکه چې پرون د شنبې په ورځ چې د دې انتخاباتو لومړۍ ورځ وه، چارواکو په ځینو سیمو کې د رایګیري سټیشنونه د تخنیکي ستونزو او اوږدو وقفو له کبله وتړل. پرون د نایجیریا په زیاترو سیمو کې رایګیري په آرامۍ ترسره سوه او د رایو شمیرل به پیل سي، مګر د نایجیریا د ملي انتخاباتو مستقل کمیسیون ویل دي چې رایګیري به نن د یکشنبې په ورځ هم په هغو سیمو کې ترسره سي چې د انتخاباتو په جریان کې ځان پکې راغلی و. له بلې خوا د هغه هیواد د ګومبي په شمال ختیځ ایالت کې د بوکو حرام د ډلې د مشکوکو یاغیانو د حملو له کبله رایګیري ترسره نه سوه. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو کسانو په دې ایالت کې په درو کلو باندې حملې وکړې او څلېرویشت کسه یې ووژل. د بورنو د ایالت والی هم ویل دي چې یاغیانو د جمعې په ورځ د براتای په کلي کې 15 کسه ووژل. په نایجیریا کې د جمهوري ریاست او پارلمان انتخابات هغه هیواد په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د ډلې د یاغیانو د حملو له کبله شپږ اونۍ وځنډېدل. د دې انتخاباتو څخه مخکې د خلکو د نظر معلومولو د سرویګانو څخه ښکاري چې د برحال جمهور رئیس ګودلک جانتن او د نایجیریا د اردو د پخواني واکمن جنرال محمدو بهاري ترمنځ مقابله اوژه په اوژه روانه ده. د سومالیا امنیتي قواو د هغه هیواد په پایتخت موګادیشو کې د هغه هوټل محاصره ختمه کړې ده چې د الشباب د ډلې مبارزینو نیولی و. د سومالیا د اطلاعاتو وزیر محمد عبدی ماریه وویل چې حکومتي قواو دغه هوټل په محلي وخت د شنبې د ورځې د سهار د 8:30 بجو په شاوخوا کې بیرته ونیو. هغه خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې شل کسه وژل سوي دي چې حکومتي عسکر د هوټل محافظان، شپږ تنه ملکیان او ټول شپږ تنه حمله کوونکي پکې شامل وو او برسیره په دې 28 کسه زخمي سوي هم دي. تقریبا 50 تنه میلمانه او د هوټل کارکوونکي چې د هوټل په کوټو کې بند پاته وو پرون د شنبې په ورځ ژغورل سوي دي. په دې پیښه کې په سویزرلند کې د سومالیا سفیر یوسف محمد اسماعیل باری باری او یوه سومالیایی امریکایي میرمن چې اصلا د ویرجینیا و او فریحه بشیر نور نومیده هم وژل سوې ده. دغه میرمن تیر کال سومالیا ته تللې وه او د هغه هیواد د مرکزي بانک د مشاور په توګه یې کار کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیانیه کې ویلی دی چې د امریکا حکومت د سومالیا د خلکو او د دوی د حکومت سره چې کوشش کوي هیواد ته سوله، ثبات او آرامي راولي ولاړ دی او د الشباب تروریستي حملې په کلکه غندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو د یمن په جنوب کې په داسې حال کې په درېیمه ورځ هم خپلو بمباریو ته دوام ورکړ چې نړیوال ډیپلوماتان او د ملګرو ملتونو کارکوونکي د عدن د جنوبي ښار څخه وتلي دي. دغه ښار د صنعا د طرفدارو ملیشو او د حوثي د یاغیانو ترمنځ چې ایران یې ملاتړ کوي د جګړې هدف دی. د عرب ملکونو ائتلاف چې د پنجشنبې په ورځ د حملې پیل کړي ویلي دي چې هغه اوس د یمن په هوایي قلمرو باندې بشپړ کنټرول لري او د عدن او صنعا په شاوخوا کې د حوثیانو د مځکې څخه هوا ته د توغندیو تقریبا ټول وسلتونونه تباه کړي دي. مګر د عدن څخه رسیدلي رپورټونه د زیاتو ګډوډیو او ناارامیو خبرې کوي او وایي چې لوټمارانو په حکومتي ودانیو کې ځایونه نیولي دي او ځینې یمني عسکر یاغیانو ته ور اوښتي دي. د یمن د اردو چارواکو ویلي چې په عدن کې د وسلو په یوه ډیپو کې چاودنه سوې، څو کسه یې وژلي دي. په یو رپورټ کې چې د فرانسې خبري اجانس خپور کړی ویل سوي دي چې د پنجشنبې د ورځې راهیسې په عدن کې دننه او د هغه څخه د بهر څه د پاسه شپېته کسه وژل سوي او 200 تنه زخمي سوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون د عربي ټولنې یوې غونډې ته وویل چې تر هغو چې د یمن امنیت او ثبات اعاده سوی نه وي، نظامي حملې به بندې نه سي. د سوریه د القاعده مبارزینو او د هغوی متحدانو پرون د شنبې په ورځ د سوریه د ادلب ښار د حکومت څخه نیولې دي. دا خبر د سوریه د یاغیانو او څارونکو ډلو لخوا خپور شوی دی. د ابزرویټری په نامه د سوریه د بشري حقوقو مؤسسې ویل دي چې د النصرا د جبهې او نور اسلامي ډلو څخه جوړ سوی یو اتحاد د سوریه د قواو سره د څلور ورځنیو جګړو څخه وروسته د ادلب د ښار کنټرول ترلاسه کړ. د جماسی وویل چې په دې جګړو کې اووه تنه جنګیالي وژل سوي او ډېر حکومتي عسکر یا وژل سوي یا نیول سوي دي. د نصر جبهې د سوریې د دغه شمال لویدیز ښار د نیولو اعلان د ټولنیزو رسنیو له لارې کړی دی. د سوریې د سنا رسمي خبري اجانس د ادلب د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، فقط دومره ویل دي چې پوځ د دغه ښار د کنټرول لپاره په سخته جګړه اخته دي. ابزرویټری ویل دي چې د سوریې جنګي الوتکې د دغه ښار په شاوخوا کې په یاغیانو باندې حمله کوي. د ادلب سقوط به د سوریه د جمهور رئیس بشار اسد رژیم ته سخته ضربه ورکړي. دا به دوهم ولایتي مرکز وي چې د یاغیانو لاس ورځي. په 2013 کال کې یاغیانو د هغه هیواد په شمال ختیځ کې د ریقا ښار نیولی وو. په سویزرلند کې د ایران په زروي خبرو کې شامل دواړي خواوې وایي چې دا په بلې خوا پورې اړه لري چې مراعات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شنبې په ورځ په ټویټر کې په یو پیغام کې ویل دي چې ایران دې ته چمتو دی چې یو ښه معامله وکړي او په خبرو کې د نورو شاملو هیوادونو څخه هم غواړي چې داسې وکړي. د ایران د زروي پروګرام په اړه پرون د شنبې په ورځ د سویزرلند په لوزان کې په داسې حال کې خبرې روانې وې چې د یوې لومړنۍ موافقې د کېدو لپاره د وروستي مهلت را رسېدو ته فقط څو ورځې پاتې دي. د جرمني د یوې مسافروړونکي جټ الوتکې د پیلوټ مرستیال چې تحقیقونکي باور لري د تیرې سې شنبې په ورځ الوتکه د فرانسې د الف په غرونو کې په قصدي توګه راوغورځوله او 150 پرلی ټولې ووژلې. دا ویره او اندېښنه درلوده چې صحیح ستونزې او مشکلات به یې ټول خوبونه د خاورو سره برابر کړي او هوډ یې کړی و چې یوه ورځ به داسې کار وکړي چې ټول سیستم به بدل کړي. دا خبره د هغه یوې پخوانی ملګری د جرمني یوې ورځپاڼې ته کړې ده. ټاکل شوی د اروپایي اتحاد د چارواکو او د یوکراین د مشرانو ترمنځ یوه عالي جرګه د اپریل د میاشتې په پای کې په کیف کې جوړه شي. د یوکراین د جمهور رئیس پیټرو پاراشینکو د دفتر په ویبپاڼې کې په یوه خپره سوې بیانیه کې ویل سوي دي چې پرون د شنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون د رئیس ژین کلاود جانکر سره د تلیفوني مخابرې په وخت دواړو خواوو په دې موافقه وکړه چې دغه عالي جرګه به د اپریل د میاشتې په 18 جوړه شي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په داسې حال کې شي جنکر په نظر کې درلودل د دوشنبه په ورځ کې افته ولاړ سي او هلته هغه او ښاغلی پاراشینکو په ګډه د کابینې د غونډې ریاست وکړي، مګر دا سفر یې د نامعلومو صحي عواملو له کبله فسخه شوی دی. ویل کېږي د اپریل د میاشت په عالي جرګه کې د اروپایي اتحاد د سولې ساتنې د قواوو دپاره د یوکرین په غوښتنې باندې بحثونه وسي چې دا قواوې به د کیف او د روسیې د طرفدارو بېلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند څارنه کوي. دا وو د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
په واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 40 دقیقې دا هم زمونږ د خبرونې لومړی موضوع. د اروپایي اتحاد د دوه غړو ملکونو فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې په ورځ د سویټزرلند لوزان په ښار کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. ټاکل شوی دا چې د ایران د اتومي پروګرام په بابا د مارچ د 1 پورې یوه موافقه حاصله شي. د امریکا خبریال الپسین په خپل رپورټ کې وایي چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ ځینې ستونزې موجود دي. پام وکړئ دغه رپورټ ته چې زموږ همکار خلیل خان یې درته اوري.
د فرانسې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم د شنبه په ورځ په خبرو کې ورګډ شول او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره جلا جلا خبرې کړي او د غراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم مشورې کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرون د شنبه په ورځ د سویټزرلند په لوزان ښار کې په داسې حال کې خبرې روانې وې چې د یو لومړي په موافقې د کېدو لپاره د وروستي مولد رسیدو ته فقط 2 ورځې پاتې دي. فرانسا، جرمني او د امریکا متحده ایالات د شپږو هیوادونو د جملې څخه 3 هیوادونه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته دنده سپارلي چې دغه خبرې ترسره کړي. په داسې حال کې چې د وروستي مولت رسیدو ته فقط 2 ورځې پاتې دي، داسې توقع ده چې د برتانیې، روسیې او د چین د بهرنیو چارو وزیران به هم په خپل وار په دغه خبرو کې ورګډ سي او یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خپل رول ولوبوي. د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره یو ځای د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره خبرو ته کښېنستل او هغوی غواړي چې د مارچ تر 1 نیټې پورې چې د سه شنبې ورځ ده یوې موافقې ته سره ورسیږي او دا هیله لري چې دا موافقه به د جون د میاشتې تر پایه پورې د یو اړخیز تړون د لاسلیک کولو بنسټ کښېږدي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي دي چې دا خبرې به اوږدې او سختې وي. ایران او د نړۍ طاقتونه چې د 15+1 په نامه یادیږي او هغه د امریکا متحده ایالات، برتانیې، چین، فرانسا، روسیه او جرمني دي، داسې موافقه غواړي چې پر ایران باندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه دغه د اټومي فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې ایستسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارین فابیو د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې دا اندېښنه موجوده ده چې د ایران سره د دې موافقې څارنه به څنګه کیږي. دا خبرې 2 ورځې کیږي پیل شوي. مهم هدف چې د ایران د اټومي پروګرام حد ټاکلو تصدیق کول، چې ایران ژر اټومي وسلې جوړې نکړي او دغه راز په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه ختمول دي. د ایران امریکا په ملي شورا کې څېړونکي ټریټا پارسي وایي ایران به په خبرو کې په دې ټینګار وکړي چې یو څه مالی بندیزونه دي سمدستي لرې کړل شي.
The Iranians, it appears like, want to make sure that the Western side agree to one permanent.
د ایرانیانو د پاره د داسې شکاري چې دوی غواړي لویدیځ خوا په دې موافقه سي چې یو دریز غوړه کړي او د دې موافقې په اړه خپل جديتوب وشي. دا د نن د پاره نه بلکې د راتلونکو لسو کلونو د پاره ده. په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول سازمان سره یو کارپو کیسی ډنپورت وای کېدای سي په دغه بندیزونو کې ملګرو ملتونو بندیزونه هم وي چې په خاصه د ایران د اعتراضونو سبب ګرځیدلی.
Iran views these sanctions as illegal and wants them lifted early in an agreement.
ایران دغه بندیزونه غیر قانوني ګڼي او غواړي چې د موافقې په سر کې لا د لری کړل شي. د ایران د پاره د ملګرو ملتونو بندیزونه یو خاص شرم دی او په سیمبولیک توګه دا غول لري کېدل ایران خپل لومړیتوب ګرځولای. د ملګرو ملتونو په بندیزونه کې وسلې، اټومي ټکنالوژي او داسې سامانونه چې په پوځي مهماتو کې په کار اتللی سي راځي او دغه راځي په ځینو ایرانی چارواکو باندې سفری بندیزونه لګولي او شتمنۍ هم کنګل کړی دي. د ملګرو ملتونو وروستي بندیزونه چې اوس 15 کال کېږي پوره سوي په هغه کې ځینې مالی او تجارتي کویدات دي، خو ډنپورت وای د هغه بندیزونه نه دي چې په خاصه د ایران اقتصاد ځپلی وي. د دغه بندیزونو لري کول د لویدیځو مشرانو لخوا عمل غواړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پکې شامل دی. که پر ایران د بندیزونو کمول و هم غواړي نو دای د کانګرس د سخت مخالفت سره مخ دی. د امریکا ولسمشر د دې اختیار لري چې د امریکا زیاتره بندیزونه یا خو لري کړي او یا یې وسندوي، خو په اخره کې د کانګرس تصویب ته اړتیا لري چې ختم کړي او دا کار ممکنه کړونه لري وي او چارواکي دې هیلري چې که ایران په موافقه عمل وکړي نو دغه مخالفت به هم راکم سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کابل او د استوګنځیو او د هیواد په نور برخو کې د ګاز او تیلو د ذخیرو خلک اندېښمن کړي دي. پاموکړې له کابل نه د ازادۍ رادیو یو ریپورت تا.
په کابل ښار او په ځانګړي توګه د هستوګنځایونو په سیمو کې د نفتي موادو او ګازو د زیرمو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي او شکایت کوي چې حکومت باید دا سټېشنونه له ښاري سیمو لرې کړي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د جمعې په ورځ د کابل د سرای غزنی په سیمه کې د ګازو یوه زیرمه لیک شوه او له امله یې پولیسو د سیمې خلک د څو ساعتونو لپاره له کورونو وایستل. که څه هم د فایو سټار په نوم د دې سټېشن مسؤلینو ازادۍ راډیو سره خبرې ونه کړې خو د سرای غزنی اوسیدونکو وویل چې شاوخوا 15 ټنه ګاز ممکن له دې زیرمې لیک شوي وي.
دولت باید اطراف ته ګاز وباسي، ګاز به باید خارج کړي. څومره دا لري چې اور ولګیږي بیا خو دکانونه لاندې کورونه لاندې کورو ته مشکل هر څه ته مشکل پیدا کوي. کنه زما نوم سمیع الله دی او مسکونی ساحه ده، رهایشي ساحه کې د تنګ جوړې ده. البته د خلکو مسؤلیت تعدید دی او خطر دی، په دې کې شک نشته چې محیط زیست او تر ټولو مهم مسؤلیت او د خلکو د ژوند خبره ده.
په همدې حال کې د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې کمیسیون یو شمېر غړو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د استوګنځایونو ترڅنګ د تیلو د ټانګ او ګاز سټېشن شتون د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسیون غړی عبیدالله رامین وایي په دغه ډول بې پروایي سره کېدای شي د خلکو ژوند، مال او چاپیریال له خطر سره مخامخ شي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د تیلو دغه ټانکونه د حکومت تر څارنې لاندې دي او د تعین شوي معیار له مخې فعالیت کوي. د دې وزارت وایند مسافر قوقندي ازادۍ راډیو ته وویل دوی داسې یوه کړنلاره جوړه کړې چې له مخې به یې د تیلو ټانکونه او د ګازو سټېشنونه د استوګنځایونو نه بل ځای ته انتقال کړی شي.
موږ په یوې کړنلارې کار کوو، هغه د تیلو ټانکونه چې استوګنځایونو کې دي او هلته ورته اړتیا کمه لیدل کېږي داسې ځایونو ته انتقال کړو چې هلته د استوګنې کورونه کم وي. خو داسې ځایونه هم شته چې ورته اړتیا ده. موږ یې ټول خطرونه په پام کې نیسو او د تیلو او ګازو پلورونکي ته یې د خرڅولو اجازه ورکوو.
ښاغلي قوقندي ونه ویل چې په یوه ذخیره کې باید څومره ګاز او یا هم تیل وي، خو وی ویل کوم کسان چې د ټاکل شوي معیار خلاف عمل وکړي هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین خبرداري ورکوي که دې مسالې ته جدي پاملرنه ونشي نو بې کیفیته تیل او ګاز به د افغانستان چاپیریال نور هم خراب کړي او خلکو ته به یو شمېر صحي ستونزې پیدا کړي. ابراهیم صافی، ازادۍ راډیو، کابل.
د څو خبرونو مهم ټکي واوري. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو د یمن په جنوب کې په داسې حال کې د شنبې په ورځ خپلو بمباریو ته دوام ورکړ چې نړیوال ډیپلوماتان او د ملګرو ملتونو کارکوونکي د عدن له جنوبي ښار نه وتلي دي. د عرب لیګ ملکونو ائتلاف چې د پنجشنبې په ورځ دغه حملې پیل کړې وې، د مصر د شرم الشیخ په تفریحګاه کې مشرانو غونډه کړې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د عربي ټولنې یوې غونډې ته وویل تر هغو چې د یمن امنیت او استقرار اعاده شوی نه وي نظامي عملیات به دوام ولري. د سوریې د رژیم مخالف وسلوالو د شنبې په ورځ د سوریې د ادلیب ښار د حکومت دي قواو نه نیولی دی. د النصره جبهې د سوریې دغه شمالي ښار نیول د ټولنیزو رسنیو له لارې اعلان کړی دی. د ادلیب سقوط به د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم لپاره یوه سخته ضربه ای. دا دوهم ولایتي مرکز دی چې د سوریې د رژیم مخالفان یې نیسي. په نایجیریا کې د جمهوري ریاست انتخابات نن د یک شنبې د ورځې لپاره هم غځول شوي دي. پرون د شنبې په ورځ د انتخاباتو لومړۍ ورځ وه. ویل کېږي چې د بوکو حرام وسلوالو 40 کسان د ګومبې په شمالي ختیځ ایالت کې وژلي دي. د سومالی امنیتي قواو د هغه هیواد په پایتخت موګادیشو کې د یو هوټل محاصره پای ته رسولې ده. دغه هوټل د الشباب ډلې نیولو. د سومالی د اطلاعات وزیر محمد عبدی ماری خبر اعلان ته ویل چې د حکومت وفادارو قواو په هوټل کې محاصره پای ته ورسوله.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی چې د عرب لیگ د غړو ملکونو د مشرانو په غونډه کې خپله افتتاحي وینا کوله، بې له دې نه چې د هغو غټو سیمه ییزو بحرانونو ذکر وکړي چې د عربي نړۍ موجوده حکومتونه ورسره په سمدستي او عاجل ډول لاس او ګریوان دي، تر ټولو د مخې د عربو د ملت پالنې ذکر وکړ. تروریزم د عربي هیوادونو موجوده حکومتونه له غټ خطر سره مخامخ کړي دي، او هر څوک چې دغه کار کوي د السیسی په قوه خپل مقصد ته د رسیدو لپاره له دین او مذهب نه غلطه استفاده کوي. نوموړي په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ځینو عربي ملکونو د پوځي مداخلې کلکه دفاع وکړه، او بیا یې د سوریې، عراق او لیبیا د شخړو د حل ذکر وکړ. السیسی وایي چې په یمن کې د عربو د روغ جوړې او وسلوالې شخړې د مخنیوي ټولې هلې ځلې ناکامې شوې وې. د عربو سره د دې نه علاوه بله لاره نه وه پاتې چې فیصله کوونکي اقدام وکړي، او لپاره د دې چې د نوموړي په وینا د یمن ملي یووالی خوندي وساتل شي، مصر له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره د حوثیانو په خلاف په جنګ کې د ملګرتوب پریکړه وکړه. د سعودي عربستان بادشا ملک سلمان بن عبدالعزیز چې په یمن کې د پوځي مداخلې مشري په غاړه لري، په خپل وینا کې ویل تر څو چې د یمن د مشروع او قانوني حکومت په ضد تجاوز نه ختم شوی، نظامی عملیات او د پوځي قوت ننداره به دوام ولري. ملک سلمان بن عبدالعزیز ویل چې موږ د خلیج د همکارۍ د سازمان په منځګړیتوب د یمنی مشرانو ترمنځ د تفاهم لپاره دروازې پرانیستې دي، او د هر هغه چا ملګرتوب کوو چې د یمن د مشروع او قانوني حکومت ملاتړ کوي، او د هغه چا په ضد ودرېږي چې پوځ زور قدرت غصب کړی دی. د سعودي پاچا وویل چې په یمن باندې باید داسې څوک حکومت ونکړي چې د ګاونډیانو امنیت له ګواښ سره مخ کوي. د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي چې تېر هفته پر عدن باندې د حوثیانو او معزول شوي جمهور رئیس علي عبدالله صالح د وفادارو قواو د عملیاتو د پیل کېدو په تعقیب یې ځان خلاص کړ او د سمندر په لاره سعودي عربستان ته ورسېدو، په غونډه کې د خپل ملک پر نمایندګۍ وینا وکړه. هغه داسې وویل نظامی عملیات به تر هغې پورې دوام ولري چې حوثیانو او ملګرو موږ ته خپل ځانونه نه تسلیم کړي او له ټولو نیول شوو دولتي ودانیو او نظامی قرارګاو نه وتلي نه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم په شرم الشیخ د عرب لیگ د مشرانو په غونډه کې وینا وکړله، او ویل ما بار بار د حوثیانو او د پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح هغه حل ځلې حقوقونه غندلي چې د پوځي طاقت له لارې د سیاسي حل د مخنیوي لپاره کولی. زه په دې هم آګاهی چې د یمن د مشروع قانوني جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په غوښتنه پوځي عملیات پیل شوي دي، خو بان کی مون په خپل وینا کې په دې خبره تاکید وکړ چې په یمن کې د روان شخړې حل د هغو مذاکراتو په وسیله امکان لري چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او اردني ډیپلومات جمال بن عمر سمو د مخکې په صنعا کې شروع کړی وي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورای منظوري ورکړې وه. په عین وخت کې د عربي متحدینو جټ الوتکو د شنبې په ورځ له صنعا نه بیرون او په جنوبي ښار عدن کې د یمن د نظامي قواو په نظامي اډو او ډیپوګانو باندې بریدونه کړي. د تیرو درې ورځو په موده کې د سعودي عربستان په مشرۍ د متحدینو د هوایي قواو د پرله پسې بمباریو په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اویاو هغو شرکتونو نمونه په تور لیست کې شامل کړي دي چې افغانستان ته بے کیفیته او کمزوري دواګانې واردولې. په مقلې کابل نه زموږ د خبريال ذبیح الله غازی ریپورت ده.
دا خبرې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په جلال آباد کې وی خبري ناستې ته وکړې. هغه ننګرهار ته په دې مخه راغلی چې دغلته راولاړې روغتیایي ستونزې وپلټي او د حالي ولارې راوباسي. خاغله پیروز وای هیواد ته غنی دواګانی د کیفیت لپلوه کمزوري راځي او ډیر زر بد درملو هغه بهرنی کمپنۍ په تور لیس کې شامل کی کومې چې زیان اړون کی وی
وان قریب اعلان میکنیم کی بهش از 50 یا 70 کمپنۍ
ډیر زر به اعلان وکړي ل 500 تر بیا بهرنی کمپنۍ په تور نوملاړ کی راولو چوندغه کمپنۍ با اعتبار نه دی او د همدغه کمپنۍ لاره درمل هیواد ته راوړل کیږي مونږ د دوا کمپنۍ کوچنی کوو کمخ پکې راولو هغه کمپنۍ راجستر کوو چې با اعتبار ای هغه وخت چې مونږ باوري کمپنۍ سبکو لپاره خپل نوم اباور للاسنه ورکوي اوس مهال زکه ټوله کمپنۍ به باور دي چې د پیسو لپاره هر ډول کار کوو غواړي کوي نو موړې وای دغه کمپنۍ د غنو هیوادونو پوری تړاو لري چې ډیر زر به په تور لیست کې شامل او په افغانستان کې به کارونه په کلی توګه وتړل شي دغه کمپنۍ د کوم ځنګړي هیواد پوری تړاو نه لري بلکې د ټوله هیوادونو دي اکثره د واګانې چې افغانستان ته راځي د گاونډیو هیوادونو پورې لري لکه لچین پاکستان ایران هندوستان او حتی د اندونیزیا مالیزیا بنگلاديش خلیج او عربی هیوادونو ناراضی
خلیج او کشورای عربی
دی وای دغه شرکتونه چې په تور لیست کې شاملوي ممکن لدی هم زیات شي خو دغه ویای تر اوسه په نخه کړی دی د امیروختیا وزیر د دارو درملو مسلې د حل لپاره د شخصي تصدی را جلبول هغه څه وګڼل چې ممکن د ناکار د واګانو مخنیوي پیوشي هغه وایي دغه تصدۍ د هیواد په کچه نږدې 200 درملتونونه لري چې د غواړي په شخصي او دولتي کچه د دغه درملتونونو له لارې د ښه کیفیت دارو درمل خلکو ته ورسوي ښاغلی پیروز زیاتوي چې په هیواد کې د درملو او خوړو څرنګوالي د کنټرول لپاره څلور لوی مرکزونه جوړوي دی وایي دا کار یې له کابله پیل کړی چې په څلورو میاشتو کې به دغه مرکز سرته رسي او اراده دا ده چې د هیواد په څلورو برخو کې به د دارو درملو او خوړو د کیفیت معلومولو مرکزونه جوړ کړي که څه هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې د درملو ټیټ کیفیت د دې لامل شوی چې آن ځینې غریبي کورنۍ هم خپل ناروغان له هیواده بهر بیایي خو روغتیا وزارت وایي د ټولو چارو د څارنې لپاره قوي پلانونه جوړ کړي دي د روغتیا وزارت ویلي چې په هیواد کې د معیاري روغتونونو نشوالی د دې لامل شوی چې افغانان په روغتیایي برخه کې هر کال 300 میلیونه ډالره په ګاونډیو هیوادونو کې مصرف کړي ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
Bye.
محترم اوریدونکو زمونږ دا دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه هم په څو شیبو کې پای رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خپرونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام د افغانستان په وخت اوه بجو د اساسي په خدمت کې